دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنا یم د دوم پښتو خبری خبرونه په فایل کې چې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د طالبانو یو نه کسیس حیات نن په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي سره مذاکرات وکړل افغانستان او ازبکستان نه د لسو کلونو لپاره د برېښنا د پیرودلو تړون لاسلیک کړی او جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د فاس په خلیج کې د نړۍ د انرژي د امنیت د ساتلو مشري باید د ایران په لاس کې
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اورئ د افغانستان د سولې شوراوی د سولې هر ګام د افغانستان د نظام د ملاتړ نه بغیر مشروعیت نه لري
زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی افغان خلق او افغان نظام او حکومت اخلي هغه مشروعیت ولري
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وی چې لري پرتو سیمو کې د خزینه کارمندانو د کمبود سره مخ دي
څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانېدلې چې هلته موږ مېرمنې پیدا کړو او ویلې دا چې هلته لوستې مېرمنې موږ نه لرو
د پاکستان حکومت وی ډیورند رسمي کرخه ده خو افغان حکومت هیڅکله نه منلې او نه یې مني په دې اکله درته مرکه لرو چې د رپورټونو سره یې وروسته اوري او زرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د طالبانو یو نه کسیس حیات نن د یک شنبه پورس په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي ډینګ ژیجون سره ملاقات وکړ او له متحده ایالاتو سره د سولې د خپلو مذاکراتو په اړه سره وغږېدل دا خبره په قطر کې د طالبان ویان سهیل شاهین د رویټرز خبري اژانس ته کړې ده د چین د حکومت د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ دغه خبرې وروسته له هغې وشوې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په وروستۍ شیبه کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات ختم کړل فکر کې د چله طالبانو سره به د سولې د موافقې په نتیجه کې د امریکا په مشرۍ د افغانستان اتلس کلن جنگ پای ته ورسیږي او هم به د حکومت او طالبانو ترمنځ د پراخې موافقې لپاره لار هواره شي شاهین په ټویټر کې په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي چې د چین ځانګړي استازي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د یو سولهییز حل لپاره ګټورې ګڼلې دي او ویلي دي چې چین ملاتړ کوي خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې
د افغانستان د برېښنا دولتي شرکت د ازبکستان د اوبو او انرژي د وزارت سره د لسو کلونو لپاره په پخوانی بیا د برېښنا د پیرودلو تړون لاسلیک کړی دی دغه تړون د سمبولې په دیرشمه په تاشکند کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د برېښنا د شرکت رئیس انجینر امان الله غالب له ازبکی چارواکو سره لاسلیک کړ افغانستان هر کال د ازبکستان نه 300 میگاواټ برېښنا واردوي او په مجموعي ډول یا هم 100% برېښنا د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران نه واردوي او یوازې 10% برېښنا په داخل کې تولیدېږي
د لوګر د پوهنې ریاست وای چې د محمد اغا ولسوالۍ 12 لپرون راهیسې د سیمې خلکو تړلې دي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغوی دا کار د طالبانو د ګواښ له امله کړی د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن د یکشنبې په ورځ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو زنګ چې چاته ول سوی دی یا به طالب وو یا به نه وو خو دا اوازه یې تر ولسوالۍ پورې رسولې ټولو مکاتبو ته یعنی طالبانو له رهبرۍ نه کوم هدایت نشته که په محلي ډول باندې کوم طالب قومندان چاته ویلي زنګ یې ویلی دا هم موږ نه سره دا ولا
د محمد اغا ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل چې ښوونځي د اعتراض په توګه له دې کبله تړلي چې امنیتي ځواکونو د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې وې او د جګړو په مهال ملکیانو ته مرجوبله اوښته بل لور ته د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په خپله لیږلې خبرتیا کې ویلي چې ښوونځي دوی نه دي تړلي شاوخوا 15,000 هلکان او جنکۍ د 2 راهیسې له زده کړو نه بې برخې دي
د پکتیا د ولایت د امنی قومندانۍ ویلي دي چې نن د یکشنبه په سهار د دغه ولایت د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین د چاودنې په نتیجه کې درې ملکی وګړي او درې تنه سرحدي پولیس ووژل شول د امنیت قومندانۍ نتاق سردار ولی تبسم امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنه د مقبل درې او د حسن خیلو درې په سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر په ماین ور برابر شو د سپرلۍ موټر په بشپړه توګه تباه شوی دی او وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي وو.
په افغانستان کې د ښځو شبکه وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د ښځو د تصویرونو د اخیستلو په اړه اندېښمنې دي. دا کار به په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون د مخنیوي لامل شي او د ښځو د انځورونو د اخیستلو په پریکړه کې دودیز خنډونه په پام کې نه دي نیول شوي.
سیکزی او کولی سی پدې کې پروسه کې فعال ونده واخلي نو د دې لپاره موږ د سیستم بایومټریکس جوړ سوی پدې کې عکس اتمی د ښځو نو د دې لپاره موږ نو سو کولی سی یو پروسه مخکې لمخکې یو سیستم جوړ سوی د سیستم ته تغییر ورکو.
د جمهوریت ریاست انتخابات د شنبه پورس کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د غزنی د ولایت د جغتو ولسوالۍ دوه کلونه وروسته بیرته له طالبانو ونیوله. د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دی چې د دغه ولسوالۍ د نیولو دپاره د جمعې په شپه ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي وو. د دفاع وزارت وایي چې د جغتو ولسوالۍ په نیولو سره د مالستان، جاغوري، اجرستان او ناورو ولسوالیو ځمکني ارتباطات د غزنی د ښار سره برحال شو.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې د فارس په خلیج کې د امنیت ساتلو مشري باید د ایران په لاس کې. روحانی دغه سیمې ته د نظامي قواو د لګول عمله د لزو قدرتونو غندنه کړې. ښاغلی روحانی چې په تهران کې یو نظامي رسمي گزارشته وینا کوله خبرداری ورکړ چې د فارس په خلیج کې د بهرنیو قواو موجودیت به د نوموړي په وینا په سیمه کې ستونزې راپیدا کړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبري حال د رپورټ خلاصه له شیر ورزنګ نوري.
ښاغلی حسن روحانی و اونۍ وروسته تر هغه دا خبرې کولې چې د سعودي عربستان د تیلو پر زیربنا باندې د ډرون او توغندیو برید وشو. متحده ایالاتو د دې برید پړه پر ایران ورواچوله، که څه هم تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن د دې کار ځواب په دې ورکړ چې په سیمه کې عسکر او وسایل په سعودي عربستان او عربي اماراتو کې زیات کړي. متحده ایالاتو د هغه ائتلاف مشري په غاړه اخیستې ده چې متحده عربي امارات، سعودي عربستان، بحرین، برېټانیا او استرالیا پکې شامل دي. ائتلاف وایي غواړي مهمې سمندري تجارتي لارې او د تیلو تجارت خوندي وساتي. د نړۍ پنځمه برخه تیل د هرمز د تنګې لارې د فارس په خلیج کې تیریږي. ایران لډیر په خوا راهیسې هڅې کوي چې امریکا او نور غربي قواوې دې د خلیج له عربو هیوادونو نه ووځي، ځکه احتمالي خطر یې بولي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. پولیسو ویلي دي چې نن د یکشنبې په ورځ د پاکستان په شمال غربي سیمه کې یعنی چیلاس کې د مسافرو ډک سرویس موټر د غره سره ټکر کړی دی. محلي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې په دې پیښه کې شپږ ویشت کسه مړه شوي دي او پنځلس زخمي شوي دي. بس د سکاردونه د راولپنډۍ په لور روان و چې ټکر یې وکړ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون په خاطر نن نیویارک ته ځي. ټرمپ به په خپله وینا کې له ایران سره د روان کړکېچ، له چین سره تجارتي جنګ او له طالبانو سره د مذاکراتو د ناکامېدو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی چې امریکا ته په سفر راغلی دی، د شنبه په ورځ د ټکساس د ایالت د هیوستن په ښار کې د هندي ول اصل امریکایانو سره وکتل. مودی نن په هیوستن کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ګوري او په همدې هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې وینا کوي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د نفوسو د احصایې ملي بیرو په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې تقریبا په ټول امریکا کې د ماشومان نفوس په چټکۍ سره مخ په کمېدو دی. د تیرو شپېتو کلونو په پرتله نفوس له شپږ دېرش فیصدونه اوس دوه ویشت فیصد ته رالوېدلی دی.
د اوکران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي حق لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خپلې خبرې محرمې وساتي. د دې نه مخکې د اوکراین ملي امنیت یو مقام شکایت کړی و چې د جولای په 15مه د ترامپ او د جمهور رئیس زیلنسکي ترمنځ تلیفوني خبرې قصدن پټې ساتل شوې دي. فکر کېږي چې ترامپ د زیلنسکي نه غوښتي و چې په اوکراین کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن د زوی د فعالیت په حق له تحقیقاتو کې د بایدن زوی د اوکراین د غازو په شرکت کې ونډه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د شنبه پر ورځ ویل چې د تانزانیا چارواکو ورته تر اوسه د ایبولا د ساري ناروغۍ د پیښو په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه سازمان نن ویل چې د ختیځي افریقا په دغه هیواد کې پر مختلفو برخو کې د ایبولا د پیښو په اړه ورته غیر رسمي اطلاعات رسیدلي دي.
او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس ویلی دی چې د ایران حکومت اطمینان ورکړی دی چې د خزو د فوټبال د قرمانې نړیواله لوبه به د پلان سره سم په ایران کې وشي او توقع کیږي چې د ایران د فوټبال د خزو ټیم به د کمبودیا د خزو د ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
درنه واوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه په داسې حال کې چې د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست ټاکنو ته له یوې اونۍ کمې ورځې پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په لسګونو زره څارونکي او مشاهدین به د ټاکنو په ورځ په څلور دیرشو ولایتونو کې د ټاکنو بهیر وڅاري. په موقعې په دې اکړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوې د تلې په شپږمه به په کابل ولایتونو کې په لسګونو زرو د ګوندونو او نماندانو مشاهدین د ټاکنو سر د ادارو څارونکي او د مدني ټولنې استازي د روان لمریز کال د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر څخه څارنه وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د رسنیو د ادارو په ګډون 113 بنسټونو د دغه کمیسیون سره د روان ټاکنو سر د پاره خپل نمونه لیکلي دي.
په دې کې بهرني رسنۍ د سازمانونه بهرنی سازمانونه همدارنګه اروپایی اتحادیې سفارتونه دا ټول شامل دي.
په دغه شمیر کې د ګوندونو او د نماندانو استازي او د ټاکنو ساز د ادارو اته نړیوال بنسټونه 12 رسنۍ 13 کورني بنسټونه 11 ګوندونه او 9 ټاکنیز ټیمونه شامل دي. ښاغلی حق پرس وایي چې د ټاکنو له بهیر څخه د ښه نظارت لپاره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون څارونکو بنسټونو باندې کوم شرط هم نه دی ایښی او هڅه یې کړې چې ټولو هغو بنسټونو ته چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته اعتبار لیک دغه څو د لپاره غوښتنه کړې اعتبار لیکونه ورکړي دي.
څنګه موجوده نه ده او په دې برخه کې کمیسیون ټول ملت ته اطمینان ورکوي که په دروش شکل نظارت ترسره پر روانو ټاکنو کې به تر ډېره بده پوری شفافیت تضمین
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وی تر اوسه 115 څخه زیات څارونکو مشاهدینو د ګوندونو نمائندانو اساسو اعتبار لیکونه دغه کمیسیون په سیستم کې شامل کړي دي. دا کمیسیون وی د تلې څلورمې ورځې پورې د اعتبار لیکونو اخیستونکو ته مهلت ورکړي چې کېدای شي دا شمېر نور هم زیات شي. خو د افغانستان د ټاکنو ساري او شمېرې ادارې وایي چې د مالي ستونزو له امله د روانو ټاکنو سر دپاره د تېر لمریز کال د ولسي جرګې د ټاکنو پرتله خورا کم څارونکي په کابل او ولایتونو کې په کار ګمارلي دي. د افغانستان د ټاکنو سار بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو سر دپاره دغه بنسټ په هر ولایت کې سلسل څارونکي ګمارلي وو.
نړیوالې ټولنې نه پوهېږم چې څه دلایل موجود و یا مالي منابع کم وي. هر ستونزه چې موجوده وه ناظر نهادونو سره څنګه چې لازمه وه مالي مرستېونه شوې او خپل ناظر نهادونه دې ته اړ شول چې مالي منابع د نشټوالي له کبله په ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خپل ناظرین ډېر کم ونیسي. مثلا زموږ نهاد د افغانستان د ټاکنو څار بنسټ په پارلماني ټاکنو کې او ست ډول باندې په یو ولایت کې سل ناظر لرودل. اما اوس موږ دې ته اړ شو اواز یا خپل همکارانو ته ووایو چې موږ سره همداسې په رضاکارانه ډول کار وکړي او موږ هر ولایت کې په اوسط ډول مثلا شل ناظر استخدام کړي دي.
د ټاکنو ساري ادارې وایي د څارونکو شمېر کموالی به د روانو ټاکنو د بهیر په شفافیت باندې ناسم اغیزه وکړي او د ټاکنو اعتبار ته به زیان ورسي.
امریکا جاخ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله نن جلال آباد ته تللی او د ختیځ ولایتونو زرګونو پلویانو ته یې وینا کړې. هغه ویلي چې ولسمشر غني په ډیورند معامله کړې خو روښانه کړې نه ده چې څه ډول معامله. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر عبدالله عبدالله چې د جلال آباد شیرزي لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته غږېده. افغان ولسمشر او د ده سیال ډاکټر محمد اشرف غنی تورن کړ چې د ډیورن پر کرخې معامله کړي.
ډاکټر اشرف غنی
هغه روخانه نکړه چې ولسمشر غنی پر ډیورن څه ډول معامله کړي. همدا تیر شپه ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر غنی یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د ډیورن پر مسلې هیڅ ډول معامله نه ده کړې او نه هم دا حق لري، ځکه دا یې له صلاحیت لوړه خبره ده. دا خبرې وروسته لاغی توندې شوې چې تیره اونۍ تورخم بندر کې د سوداګرۍ لپاره د څلیری ساعته کېدو مراسمو کې پاکستانو چارواکو تورخم ته د سرحد کلمه لیکلې وه، او دغو مراسمو کې د افغانستان ترانسپورت وزیر او ننګرهار والیم برخه لرله چې دغې مسلې توند غبرګونونه وپارول. ډاکټر عبدالله په خپله وینا کې د سولې راتګ حتمی وباله، وی ویل دی اړخ کې د هیڅ څوک شک نه کوي،
د سولې پاک له هیڅ شک مولا لري، د سولې پاک له چې موږ صادقانه ژمنتیا لرو سولې دپاره، با عزته سوله او هغه قانیګانې چې تاسو او خلک ورکړې ده هغه د سولې په خاطر ده، د جګړې د ادامه په خاطر نه و.
خغلی عبدالله د تیرې چهارشنبې په شپه د ننګرهار خوږیانو کې د ډرون برید په وجه وژل شوو ولسي خلکو د فاتحې مراسم ادا کړل، او جلال آباد کې د صفر دو لخوا د څلورو وژل شوو ورونو کورنۍ ته تسلیت ووایه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دیارلس او اتنویم کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي. درنو اوریدونکو، رپورټوم واوریده، په همدې اړه درته مرکه لرو. د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلیریشت ساعتونو لپاره د تورخم دروازې د پرانیستلو په مهال د پاکستان لخوا په جوړ شوي بنر ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه یاده شوې وه. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه پیژني، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د نړیوالو چارو مبصر مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا راډیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل دا لوی نړیوال بحث دی او باید یوې پرانست غونډې ته منسوب نشي. هغه زیاته کړه
د ډیورنډ کرخه چې دا یو د سیمې د ولسونو بحث دی، د نړیوالو حقوقو بحث دی، د نړیواله کچه باندې د سیاستونو بحث دی، نو هغه د یو پرانست غونډې ته منسوبول فکر کوم دا درست کار نه دی، او دغه پرانست غونډه نشي کولی چې هغه لوی بحث یا هغه لویه داعیه چې د افغانانو ده هغه تر پوښتنې لاندې راولي، هغه تبن چې په خپل ځای باندې ده.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د تورخم د لارې د پرانستلو نه وروسته د ډیورنډ د کرخې په اړه زه د نقیص تبصرې خبرې شوې چې به افغان حکومت ویل چې دا کرخه هیڅکله دوی په رسمیت نه پیژني. ورپسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل خودو او د یو ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه بوله د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس پیژندل شوی رسمي پوله ده. د پاکستان دا ډول ادا افغان حکومت ولسونو ته او روان وضعیت ته د پاکستان او افغانستان اړیکو ته څه پیغام دی؟
پاکستان خو د اول ورځې نه هڅه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې ته نړیوالې پولې نوم ورکړي، اما په دې هم پوهېږي چې دغه کرخه سرحد نه دی. که چېرې دوی په دغه شي باور نه درلودی او دوی په ذهن کې دا خبره نه درلودی چېرې دا سرحد نه دی، ډیورنډ دی او دوی باندې بحث شته دی او دلته داعیا او ادعا موجوده ده، که چېرې دغه خبره دوی په ذهن کې نه وه، نو دوی ولې هڅې کوله چې د جنیوا په تړون کې چې د افغانستان د سولې په اړه په هغې کې د دې ذکر باندې ټینګار وکړي یا ملا عمر ته هیئت راولېږي. دغه ټول مسایل دي چې دا په اثبات رسي چې دوی هم په زړه کې دا خبره منلې ده، خو دوی لپاره چې خپله داعیه پیاوړې کړي نو دوی بیا په ټینګار سره دې ته سرحد وایي او منل شوی سرحد وایي. دا د دوی لومړی ځل نه دی تل په دې ټینګار کړی چې افغانانو سره نه دی منلی او پاینده کې هم نه مني.
اکثر افغانان د افغانستان پر روان جنگ کې د پاکستان د دخالت کمایده چې کوي هغه ریښه یې بالاخره د ډیورنډ په کرخې تمامی چې همدا مسله ده چې وایي پاکستان په افغانستان کې دخالت کوي. نو ساس په نظر آیا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اختلافات چې رامنځته کیږي او یا د دخالت ادای کیږي همدا مسله ده که نور څه مشته؟
دا چې انګلیسي ژوند د پاکستان منځري واډینه جنجال په ډیورنډ باندې ده، زه غواړم چې دا وضاحت ورکړم چې دا خبره نه ده چې څو نور مخه دلته لري. لومړی مو په خدا ده چې دوی په خپل شرقي سرحد باندې غټ دښمن د هند تر په شکل کې لري، نشي زغملی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت چې آزاد او خود مختار یو د دوی په خوښې نه وي او بیا کوم وخت کې اړتیا په صورت کې د دوی په مقابل کې ودرېږي. دویمه خبره د اوبو مسله ده، افغانستان اوبو کې د دوی ګټې نغښتې دي او په خصوصان په چې افغانستان خپلې اوبه مدیریت کوي هغه دوی په ستونزې جوړوي. دریمه خبره مرکزي آسیا سره تجارت مسله ده، سوداګرۍ مسله ده. دا مسایل کې تاسو ګورئ دا په صورت په ډیورنډ نه خلاصه کېږي، دا پراخ بحث دی. د پاکستان ګټې د ډیورنډ نه اخواته نورې هم په افغانستان کې نغښتې دي.
په داسې حال کې چې د ډیورنډ د کرښې فیصلې موضوع ولس راجی کېږي، په همدې مسله کې ولس ډیر درد لیدلی دی او ولس ځپل کېږي، ځکه همیشه د ډیورنډ د کرښې موضوع د حکومتونو ترمنځ یاده شوې چې پاکستان همیشه ادا کړې ده، اما کابل حکومت د هغوی ادا رد کړې ده او ویلي دي چې نه به د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او نه یې پیژندلې ده. کومه مرجع او څوک کولی شي چې اوس د حکومتونو ترمنځ دغه موضوع حل کړي، ځکه هر ورځ ولس قرباني کیږي او تر اوسه دا فیصله ولس نه دراجي شوی؟
زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د غزلم ولسونو سره شوی، کله چې دا پریکړه کېدله هم په ګندمک په تړون کې هم دا غینه راوړسته د امیر عبدالرحمن خان او د انګریزانو ترمنځ پاری کو ولسمه ته بحث کول اجازه نه ورکړل شوی د حکومتونو فیصله وا، لیکن په ټول کې دا ظلم چې شوی دا ولسمه شوی دی. نو بنا دا هم د حکومتونو هم د ولسمه فیصله ده، خو په عین حال کې حکومتونه کولای شي چې د ولسمه د انسجام له لارې په ګډه باندې کار وکړي او د حل لار راوستلو هڅه وکړي. زه فکر کوم دغه یو د حل لار ماته ښکاري د اوسه پاره.
بله، ډیره مننه رحیم صاحب. کوم ودا
کوم ولا چې
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هرکلی وکړ. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره سولې مذاکرات لغو اعلان کړل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي. ښاغلی کراکر زیاتوي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وي نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده تر څو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي یا امریکایان د مسولیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه وځي باید افغان حکومت دې مذاکرات برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، کدا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ترامپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسولیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نه هم د روانې خبرونې وروستی رپورت. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو له پرون راهیسې ټول دوه شپېته ښوونځي تړلي. د دوی په وینا ظاهرا دا کار د وسلوالو طالبانو د ګواښ له امله شوی. په دې اړه پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ دغه دوه شپېته ښوونځي له پرون راهیسې د سیمې خلکو تړلي دي. د ده په وینا ظاهرا دا کار د وسلوالو طالبانو د ګواښ له امله شوی. نوموړي وویل چې په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې طالبانو ورته ویلي چې د هغوی رهبرۍ په دې کې لاس نه لري، مګر زیاتوي ښایي په سیمه کې د څو محدودو طالبانو له لورې ښوونکي او زده کوونکي ګواښل شوي دي.
اوس ستونزه دا ده، مثلا زنګ وهل کېږي د طالبانو مسؤول ځان معرفي کوي چې مثلا دا مکتوب دا اوازه نو بس بدبختانه چې موږ تاسې جامعه داسې د ډېر داسې تمایل رخصتي ته لري، استراحت ته لري. یو زنګ چې چا ته ول سوی ده یا به طالب وو یا به نه وو، خو دا اوازه یې تر ولسوالۍ پورې رسولې ټولو مکاتبو ته. یعنی طالبانو له رهبرۍ نه کوم هدایت نشته که په محلي ډول باندې کوم طالب قومندان چا ته ویلي زنګ یې ویلی
تر دې مخکې داسې راپورونه وو چې ګڼې طالبانو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته ویلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو تر ورځې دی ښوونځیو ته نه ځي که نه وبه وژل شي، خو د پوهنې رئیس دا راپورونه رد کړل.
او طالبانو دا خبر رد کړل، حتی زه خپله ساحې ته ولاړم او ټولو امیرینو ته او د نظارت پورو ته مې دنده ورسوله مکاتب ورته ورسېدلې دنه ځینو کې کوم استادان چې نه راغلي.
مګر د محمد اغې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو بیا آشنا راډیو ته وویل ښوونځي د اعتراض په توګه له دې کبله تړلي چې امنیتي ځواکونو د خلکو په کورونو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د جګړو پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دوی زیاته کړه پرېکړه یې کړې چې که امنیتي ځواکونه د کلیو له منځ نه پوستې ونه باسي نه یوازې ښوونځي نه پرانیزي بلکې روغتیایي مرکزونه او مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
خودم شفیق الله از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه زرغمشهر از حدود 7 ماه پیشتر به نام خیزشی های مردمی در این قریه آمده بودند به اردوی ملی. برای ما گفتند که ما براتون میدان یا سرک میسازیم. در بدل میدان ساختن یا سرک ساختن داخل قریه شما بگردین ببینین هر خانه بمبارد شده. کشت ما، کار ما، مثل ما اینجا انگور داریم، زردالو داریم، کاملا از بین رفت.
نامم سلطان عبید. مکاتب مسدود خوبو، نه مکتبش کار داریم، نه کلینیکش کار داریم، هیچ چیزش کار نداریم. تازو زمانه که تا بیاد اینجا از پیش ما باز حیات ها بیاد بازدید کند، خسارات مردم رو بدهد. در خانه کوان خورد 3-4 طفل، زن، مرد، امیال کل شهید و زخمی داریم ما.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې ښوونځي دوی نه دي تړلي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د دغو دوه شپېته ښوونځیو په تړلو سره د محمد اغې ولسوالۍ شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي د دوو ورځو راهیسې له زده کړو بې برخې شوي دي.
د طالبانو یو نهه کسیز هیئت نن په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي سره کتلي دي. افغانستان له ازبکستان نه د لسو کلونو لپاره د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړی دی او جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د فارس په خلیج کې د نړۍ د انرژۍ د امنیت د ساتلو مشري باید د ایران په لاس کې. د پکتیا د ولایت امنیه قمانداني وایي چې نن د یکشنبې په سهار د ډنډي پټان پولیس والا کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان او درې تنه پولیسان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی د ولایت د جغتو ولسوالۍ له دو کلونو وروسته بېرته د طالبانو نه نیولې. د دفاع وزارت نن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره یې د جمعې په شپه ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي وو.
درانه اوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پختو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مهیروي چې ضربه پایش تر بیا خدای ماشه.